السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خو خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو سبب شوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسابه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمی ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوی او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمی ولسوالۍ پر لوري روان وو. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو وار بیا ټینګار وکړ. د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکویدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنگټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی. خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي. دوی فکران دا کار کوي، همدا دوی پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دی ورکړ سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي.
1250 ځمکې غټ فارمونه لرو او د 1000 څخه زیات واړه فارمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي، خو عملي کار نه دی شوی.
که چیرې محلي او مرکزي حکومت د نورستان سیندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه‌ګذاري وکړي، زه مطمئن یم چې یوازې کلګوش بند به کافي انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي، خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولای او یا هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي، هغه ډول چې د لقوله د القاعده مشر ایمن الزواهری په نخښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت له ویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او د غشان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړې او دا یې هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په خبر افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
اومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولای سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړوونکو ګڼلي، خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلاً طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسی او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنۍ حاکمیت که تاسو راواخلی او چیرته لرې د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او دغه د ملا مفکوره راواخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دی، او همدغه د دوی د پالیسۍ یوه مهمه برخه ده چې دوی بیا پر مخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو اتلسو میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ولې یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یوه ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړ چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټول دنیا ته په دې قناعت ورکړي، حتی موږ ته به کېناستل، موږ ته به ویلې چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هره ورځ ورسره په جنگ لګیا او موږ ورسره په مړی ژوندي کې لیدل، موږ ته دوی لاره معلومه وه. دوی به موږ ته په دې قناعت راکوه چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغییر شوي دي. خو دا قصه دا رقم نه وه. دوی په یو غفلت کې ګیرو وغولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي، یا حداقل د خرابۍ په وخت کې اول غږ اوچت کې، دوی خپله دا خبره راپورته کوي.
بلې، ډېر مننه اکمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسید. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله یې ورکړله او څومره مهم وو؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کړي. پر دې صاحب، طالبان د بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملکی مامورینو په غولونه کې، د هغوی په مصروفولو کې او د هغوی په تطمیع کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړه، د قطر په تړون کې هم وکړه، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کړي. طالب یوه نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یوه ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یوه 15 کلنه دوره په خوا لري. همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کېناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې رانغی. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګري وکړې، انسانان یې ووژل. بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په هغه ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر رانغی. او اوس دا د بیا شاوخوا 1.5 کال د حاکمیت کېږي چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایلو شنونکی کبیر حقمل وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګري د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګري په افغانستان کې نه ده ډېره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواهونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې له منځه یوسي.
Many of the predictions, at least,
تر ډیره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسېدلي. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایي برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیواد دونو همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توسعه یافته، البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسېدلي رنځ جوړي. ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خصوصي خود نه دارند.
د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د ښځو او نجونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شریعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر ښځو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دی وروسته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ګڼې چاودنې شوي چې ډېری قربانیان ولسي وګړي دي. ادایش خراسان څنګه تر ډیره د دغو بریدونو مسؤلیت منلای. د سیمې هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو دروزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو دروزنې فارمونه فعال وه، خو اوس شمېر کم شوی.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهاره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندي مایانم راباسو د اوبو څخه ورته پخوی، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادونو په پرتله باندې موږ ته اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو، او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چاند مایان چاند کوو چې روزي د روزنې په بخش کې د هغو سلبي ته موږ رانیسو یا نورې منفظي ورڅخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسېږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات و، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته شوی.
غټ مشکل دغه د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سختېږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو مخاطبا دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کېږي، 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنې فارمونو کې روزل شوي مایان کابل ته ډېر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالوله خوړلی، اوس یوازې په کندهار کې استعمالېږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تر انواع درکه چې کم نه و تولید موږ لرو،
گراس گلپام او سلور یو سلو دو پینزوس پا مجموع که غط پارمونه لرو او ده زرو سخزیات والو پارمونه لرو چه ده متاسفانه ده اوبو ده کمش لوجه سخه ده شمیره چرا کمسوی ده چه پا باو ساهو کی
ده کبان غشه کندهار کی ده جیمی پا موسم کی تر طولو زیاد مینوال لری خود ده غولاتی یو شمیره وسیدون کی بایی پا دی ورستوی کی خلق ده اقتصادی ستونزو لامله پا آغا دول چه ازره غاری نسی کولای ده غشه و پیری.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یې یوه لویه غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیه ته د بی پیلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبری ویب سایت سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قمندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید لا عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همداراز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قمندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د ناامنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی او خپل پلی سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کاناډا ګلوب اینڈ میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یک شنبه د ولسی جرګې پخوانی استازی مرسل نبیزاده کابل کې په خپل کور کې وژل سوه، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم نه دي. حال دا چې دا یوه داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب انمیل په لیکنه میرمن نبیزاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استازی وه او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرستپاڼه زیاتوي تر هغې پیښې دوې ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې د دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکوونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستانه وایستل سول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول، د وضعیت د بهتري لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونه چې د کرکټ پر موضوع لیکنی خبروي، د افغانستان د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اتلس کلن مسیح الله قاضي خیل یادونه سوې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو، حال دا چې د غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو اوس په جلا وطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډوارډز زیاتوي د کرکټ دغه ځوان لوبغاړي په انګلستان کې په نوي کور کې تر ځای پر ځای کېدو، ژبې زده کولو او کالج ته له تګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کینلاس د تنکی ورو تو پچون کې د دوبی پر مهال د ایست وورد بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې یو 50 وکټ یې واخیستې او د ده په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وایي، زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونې او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسي کولی چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 ساوره یا یو ورځنۍ مسابقه لغوه کړي. په پام کې و دغه مسابقه په مارچ میاشت کې وستي. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید د خوشي ونه خیستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستي پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوی کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لسو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نمونه بدل دي. چینایان سږنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورسته. چینایی کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. په روسه ښکال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کېږي. په روسه ښکال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کېږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کېږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تېروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د څېړنو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کېږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پریږدي، نو دوی ته پیشو ښه ښکاري. د پیشو کال داسې انګېرل کېږي چې دا د خوښۍ کال دی او 12 میاشتې به په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زاجر ریڈیو ردوں کا کہوں گا تو میروئی سخلاقی ہلمند شکریہ شہر وسیدن کے دا چې د ژمی پر تک سر عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوې ده. نو ډیری مزوړونه دا وس نه لري اته چې د هر یو بخاري ولګي، ځکه چې بوټي نه لري. بوټي هم ګران دي او د ډوډۍ وس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاری اند دولت به دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دوی ته ډیر حد پورې مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري دوی هغه ډاکتران ته چې بوجي ډاکتران ډېر پیژنې غواړي نو ژر تر ژره دوی سره مرسته پکار ده
سید محمد کارواکو باندې دا غټ خلکو ته موږ راغ دا دی چې دغه خلاص کړي دا خونځي دې خلاص کړي دا خلک دي په جنجال نه چې دا خلکو ته دې وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا وسوک دي نو باره موږ داسې سوار پیدا کړي دا د بل ځای خلک دي موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله موږ غواړو چې خونځي خلاص شي د خیر سره خونځي دې سل په سل کې خلاص کړي خلاص نه شي مشکلات ډېریږي وروره خدای مو وساته موږ راغو چې لوړپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امروز ولایت لاران دولسوار سرست استر دا پیغام پریږدم امروز د منطقې حالات خدا شي دی شي خو دا ما شو کړی دا پر مخ باندې ګول نه کی ګر ګونګیان سو لارم طالبان باندې کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکی او خلګم پر دې لار وکړه د کی دو ملت پات دې بیچاره خلګو پات دې خدا ما شو کشتونه مدا شان شي ګونګ سو پر مخ باندې ګول نه کی او دې خو دوی لارې باندې کړې دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو دې علاقې مسلمانه بیا غم ولاړ شي نو کې دې ارزان چې خواري ماري په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرسته نه کوي دا کار خو دې وکړي ا د امرستم شفاف نه وي شکیر د امرستم ګرځه بس هغه دوی خپلوان او قربان تور کوي السلام علیکم
لدی سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي خو د دې ساعت مهم خبرونه یې وربیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو اور لګېدو ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10000 څاروي هم تلف شوي دي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور شوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله شوې خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ شوی او دغه موټر د بدخشان مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کووی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده د شنبې پر ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کوویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بار بیا ټینګار وکړ د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لویې نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د ښاغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایډن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندې ځایونه تولل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلې او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاین لرم سرگردانه، باید دولتی ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړی همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاک وینه یو پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترځي. ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
ته پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي نشي دومره کمزوري کړی يم چې اوس لې وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مشک چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته لري. مخکې و چې کوم سزور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اوهو اجمالا، په دې سمور کې څومره غنه ګونه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره غنه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه ته وړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپنا معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بې سرپنا معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسوخته سیمې څخه بې سرپنا معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپنا معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو د لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې بیا خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپنا معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دې ولایت ته په زوره نشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د متحدینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي رادیو ته وویل
در حدود 400 تا متحدین
خیر نږدې 300 به سرپناه متحدین د دې لپاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغوی یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه متحدین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت متحدین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل شوي و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی په نوم دوه بې سرپناه متحدین چې تازه تودو خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
په دې دو دریو سړو اونیو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې. د سړې هوا له امله موږ ټول مړه کېدو. موږ ته یې خواړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ او د هوټلونو خاوندانو ته یې وویل که معتاد هر ځای وغواړي کولی شي چې په وړیا ډول پکې اوسي. په دې ډول به د وخت په تېرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې متحدین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کېږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسېدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوری شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمې سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما تا گوشنه توشنه همیگی عذابه.
ویشت کلان گل افروز لطلور کالو راهیس نشکه وی دوایی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوه تواد سوله. گل افروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولاد پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی دا واس پا خپل نشوه بشه مانه دا او غالی چه نشه پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینلرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بې وزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او درې لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږي دي. تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل
عفونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین غور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بېوزلۍ او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډېری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوې دي.
مواد مخدر آغشته بسازه
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دي، دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دي چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دي. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکي یا رپیدونکي آواز یا غږ د دې لري، او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې پدې کې ده، دی اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي، مریض خوبولی خوبولی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار یې لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځ ته راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته ووایه چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چېرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغه هلته به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لری رن دا مرض منځ ته راشي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منځ ته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ ته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وایي دا پکې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، هم د دې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصیږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي، لاره شي هواره شي. پوستکی لاندې چې کوم نسج یا غوښه یا عضله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد،
تبا منترزی کمی پیشکاری چې دې کاری اکثر په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګ اچ آی وی یا ایډز هم منترزی څلورمه خبره د عضلې لارې ک استعمال شي نو د انعمال ته کېدی شي د نج منترشی یا جوړ شي که ته د پیشکاری هغه موقعتونه پیژنې نو کېدی شي چې د عصبي رګ هم اول شي نو که چېرته اول شي اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي او چې کله مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بله طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي نو د اوښکو د لارو جذبېږي نو چې کله دا جذب شي دغلته د انساجو التهاب یا پړسوب درد منځته راځي چې دا کله درد منځته راغی التهاب او پړسوب منځته راغی اوښکې تویي دا خپله د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګیږي مرور د زمان کېدی شي دا خپل دید د لاسه ورکړي
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نساپی مړینم پکې هم منځ راځي دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاس را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی که وی
ترونه آوریدن کو تاسی لازاده راجید چخه ده زهر و کاروان خبرونه آوری د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستې دي خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد سو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واورو
لس کاله پورې تعلیم کړی دی سبوی مې پلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم کلب ته وتلم اولمپک سره رسمی پهلوان یم شپږ کاله تمرین مې کړی دی ننګرهار کښې مې لوبېدلې یم لغمان کښې مې لوبېدلې یم کابل کښې یم دوه پنځوس کیلو کښې خپله قهرمان یم تقریبا شپاړس مسابقې لرم یو دانه باغ لرم نو ټول بورډ لرم میډالونه مې اخېستې دي او سنلیک مې اخېستې دي جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم اول هم چرس وهل چرس نه بعد د شیشه شوله شیشې نه بعد پوډر شو بیخي داسې کړو اول خو جمع و جوش کښې وو هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خرابې کړلو شپې مې شیشې نشه وکړل کور کښې به وو هېڅ شی مونو کړپ کړوپ به شولو خدای دا چی شو کله به مې ډانګ را واسه کله به یو تشناب خوا ته کله به بل کوټې ته مې اوس سړی راغی اوس سړی راغی بیا به لاړم چې هېڅ شی مونو بیا به کړپ کړو شو بیا به لاړم ډانګ به مې را واسه خوا دېخوا به وګرځېدم اخر مور مې را پاس چی در باندې شوي زه لیونه شوی چی شوی او چې مونږ په پاز شیشې کې به مونږ په ځان نه پوهېدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو هغه نه لرېدلو پهلواني خوند را نه کړل ورزش خوند را نه کوي خپل خپلوان نه دور کړم کورنۍ نه دور کړم کلب او تنور هر څه مې پرېښودوې زموږ د کورونه ډېر لرې ځای وم هلته به ادیرې طرف ته هم هلته به اوسېدم نیشه به ورڅه مې کول څه به درنه پټو هغه به کله به مې یو شی د چانه پټ کړې بل شی دې ته مجبوره کړو دا دا نشه داسې ده چې هر شي ته مجبوره کوي دماغو نه ختم کړو بدن نه ختم کړلو مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته دی حافظه زموږ دې خرابه کړې ده مخکې به چې کومه څه زور راکوي هغه زور رانه نشې اوبه کړو کومه څه ناسته پاسته مې کوله یارانو سره دوستانو سره خپلو خپلوانو سره هغه سیلي هغه هېڅ شی م راکې پاتې نه دی هغه وخت کې و چې مثال ورزش مې کولو دوه درې کسان مثال خو به دور و سه غېږه به وه اته نهو سره به مې غېږه وکړله بیا م ستړی نوم دور به مې چې وګټو نور به ودرېدم لین کښې اوس چې عملي یمه یو د ځان نه مې چې وړوکی مې کمزور مې هغه مس نه شم وهلی چې نشې ډېر ضعیف کړی یم چې مثال خبره نشه مې نه کړی قهرمان به مې وزې ته به رسېدلی وم مډالونه به و کلب به مې و شاګردان به مې و عملي شوم هر څه پاتې شولم یعنې اوس ازېده نو نږدې ومه نو
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست یخنی او سړه هوا د معتادینو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خپلې واورو.
معتادین چې دی دوی آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خوړه د نخلی او لبل پلوه مناسب البسه ورته نه رسیږي، او یو جوړه کالی کې همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ځای کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. نو دې لپاره له دوی یخنی دی باندې ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي، چې که بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي اخر د وفات کیږي.
آیا په هدلاست؟
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي، او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یوه نه چکي ولې ناروغه کیږي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستورانت دی، خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري.
فریدجانه، یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شغلو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی، په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هېڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا یې لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نسوره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې، او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي، ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره، خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماوات تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران ویل مور اچوو.
زعفران ویل خو مونږ هم مور اچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینک او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور یې شو او ښه ډېر یې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرېږده، اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بې اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودس سره څه اړه لري؟ ریښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ور ګډوم، بس خپل اخلاص ور سره ګډوم.
څنګه اخلاص ور سره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ور سره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوي؟ ها
قمندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوښولو.
قمندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قمندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لونچا لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریاک ګډ شوي دي.
قمندان صاحب، ما په چای کې تاریاک نه دی ګډ کړي، ډاکټران به خطا وتلي. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو. نور خلک نشي غولولی. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قمندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشی کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بېګناه یم. پورا خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بېګناه یم.